احمد شبريم هرکلی موکوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړی چې اوسلو ته ورشي.
په قرار است یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی فردا به کشور ناروی سفر کند.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې طالبانو د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو په تړاو د دوحې او انقرې لاسوازو سره خبرې کړي.
په امنیت، ځمکني خدمات او هوایي حریم د دې بخښنه چې موږ خبرې پرې کولې.
په خوست کې یونیسف له سلګونو بېوزله ماشومانو سره مرستې کړي.
موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لاهور کې د پرونی چاودنې د تحقیقاتي راپور د ژر ورسپارلو غوښتنه کړې. تر هر څه مخکې خبرونه.
د طالبانو یو هیئت د خبرو لپاره ناروی ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالی عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین پر کړکیچ د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. ناروی د طالبانو استازو ته د ناروی له چارواکو د نړۍ د مدني ټولنې او افغانانو له استازو سره د خبرو بلنه ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اوسلو کې به دغه خبرې را روانې یکشنبه پیل او تر سه شنبې پورې روانې وي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر نن جمعه په اعلامیه کې ویلي د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د ناروی د نوی چارو وزیر ویلی په افغانستان کې ناوړه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی او په میلیونونو افغانان له واقعي بشري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی به سبا ناروې ته د یوه هیئت په مشرۍ روانېږي. بلخوا د مقاومت جبهې له ناروې د دې کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي په کار نه ده چې افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله ژوند ته د مرګ ګواښ پیښ دی. انټونیو ګوترش په خپلو خبرې کې زیاته کړې د افغانستان نیمایي وګړي د بشري مرستو د پاره سخت اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالی عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بقاید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالی عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شیزینه زندان مشر و د 2021 د کال د اکتوبر میاشتې پر 2 نیټه کارته پر لار ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د عالی عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرمن عزیزي ژر تر ژره له کوم شاید ته قید پرته خوشی کړی. د طالبانو حکومت نه د منلی چې میرمن عزیزی دی د دوی لخوا نیول سوی وي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو ښځو د اعتراضي غونډو پر مهال هم د عالی عزیزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د عالی عزیزی ورور بشیر عارفی ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له 14 کلونو راهیسې د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پر اوکراین د وروستي ولړسیوي کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. د هغو خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولړ سوی لږ پرمختګ سوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بلینکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي پوځي اقدام په اړه وویل
دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د نور یرغل د مخنیوي او کړکیچ د کمول لپاره د هڅو یوه برخه ده.
غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغه سیوی اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله مند دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات راکم سي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی، خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دا تور رد کړی دی. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې دوه درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو یو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپاهي پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمریناتو کې له وړو کښتیو او څرخي الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومرت توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنه کې ویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجاد سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. په قزاقستان کې د جنوري میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول چې وروسته د لوی ښار الماتی په ګډون نورو ښارونو ته پراخ سول. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د 900 پوځیانو په ګډون 208 کسان مړ شوي او 2000 کسان نیول شوي دي.
دا سجرډو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 1296 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په اسلو کې د افغانستان په تړاو په یوې غونډې کې برخه واخلي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوایت فید وایي چې دا بلنه په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو په مشرۍ پر کابل واکمن حکومت په رسمیت پیژني، خو پرې کې هم د دې په وینا شک نشته چې له طالبانو سره چې پر افغانستان عملا حکومت کوي باید خبرې وشي. عصمت څاروان د دې موضوع په اړه د طالبانو د ویان نظر هم په خپل راپور کې راخیستی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا شنبه د یو پلاوی په مشرۍ ناروې ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې طالب پلاوی د سې شنبې تر ورځې پورې په ناروې کې وي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي ښاغلی متقی به په ناروې کې له امریکایي ډیپلوماتانو او د اروپایي اتحادیې له استازو سره پر لا بیلو مسئلو خبری وکړي. کریمی دا هم وویل چې طالب پلاوی به له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وویني، خو ده د چا نوم نه راخیسته. خو لویدیځې رسنۍ وایي چې طالب پلاوی به له یو شمېر افغان مدني فعالانو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب پلاوی به د سې شنبې تر ورځې پورې په اسلو کې وي او د ناروې د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه وغږیږي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروې د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وویني، خو د ناروې وی جی ورسپانې ویلي دي چې د امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیې، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوت فیلت ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بېلابېلو خواوو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکوي. نړیواله ټولنه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند نه منلو وړ بولي. او په همدې لړ کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هویت فیلت ویلي چې له طالبانو څخه به دوی خپلې غوښتنې په پوره وضاحت وکړي په تېره بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقونو په اړه. دې په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدزی احمدی ازادی را دوتا وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم تر رسیدلی دی، خو لا هم روسی هوکړه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوې دي. د دې وزارت ویان د امام الدین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته د امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورد امنیت، یعنی آرام ګاډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده، توپک لرونکی کس بنی د هیچا یوازې دا ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي، چون موږ قراردادته ضرورت وه، هغه به دې سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. او دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان دې معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه بل ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویل چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تېره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمېر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي، او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یو ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهار شنبه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په تړاو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري وشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایي هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډې لرو، په د نورو بخشونو باندې مغږیږو، په ټولو جزئیاتو که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم ته سره ورسېږو بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د چا په غاړه درلوده؟
د افغانستان له لورې د ترانسپورټ او چلند وزارت رهبري ټیم وو، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب وو. حنفي صاحب رهبري کېدل ده، او د ترکیې او د قطر د خوانه هم د دې لوړ پوړي چارواکي وو، د سفیر په ګډون یې نور لوړ پوړي چارواکي وو، د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازي او ورسره تخنیکی ټیم، قحطانی صاحب ورسره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 واړه هوایی ډګرونو په تړاو غږیږو، خو د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړیتوب ده، په هغې باندې خبرې کوو. دا نور هم ورسره شامل دي، یعنې هوکړه کې به ټول شامل وي انشاءالله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات او ورسره کندهار، پنځه نړیوال هوایي ډګر.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پلازمینه دوحه کې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ لوب رسنۍ لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم لمړی بیټنګ وکړ، 222 منډې وکړې، اته لوبغاړي له لاسه ورکړل او په ځواب کې هالند تر اوسه پورې 152 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي، 24 اوور روان دی. د افغانستان د بالرانو لخوا احمدزی یمین احمدزی دوه کسان اوټ کړي دي، راشد خان یو وکټ اخیستی دی او مجیب الرحمن هم دوه وکټ اخیستی دي. وړاندې به د دې لوبې په اړه نور معلومات هم درسره شریک کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د ژمنیو ټوکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوست کې پر یتیمانو او بېوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې پر 400 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نه قلمه بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وي. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جرابې، پتلون، بنینونه، زیردریشۍ، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي پکې دي.
موږ د سالور سوا بېوزله، بې سرپرسته یتیمو، د داخلي بېځایه شوي کورنیو، د هغه کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکي بوري په غوړه دی کور تر سره کوي او یا هم شاکا کورونه تر سره کوي، دا غوې د پره د سالور سوا باکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه دو چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا باکس ورکول کیږي.
بلوري ته هغه ماشومانو چې یاد ژمني توکي تر لاسه کړل خو خې څرګندوله او د ورته نور مرستو غوښتنه درلوده.
نو من ولاده خپل نوم محمد نذیر دی، د ژمن د پرمیګس چینل را جمپار من در کلابان من در خلکای من در بوټینا من در چاونا در انسیف میته دتا ذکرل.
د یونیسف لخوا د برابر شوی مرستي و برخه بیوزدو او غریب کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شو.
نوم می احسان دی، من پلور چینل چې متا کوټه خو جمپار ارته وخلی مو زه ریس نه مننه کوم چې مونږ ته دا شان وکړل، اوس غوړو چې مونږ ته چپل دا شان ورسېږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې په جنوا کې سره ویني. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب له ایالتي حکومت خوشتي دي چې ژر تر ژره د لاهور په ښار کې د پرونی چاودنې تحقیقاتي راپور ور وسپاري. په پاکستان کې په روسیې کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. جزئیات له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پر راپور کې.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په 16 نیټه باندې یو بامي 14 وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په 16 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خبر کړي شوي یو ریپورت کې ویل دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې خکړی شوی و. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر اعلی پنجاب ته ویلي دي چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورټ ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دي چې د پیښې سیموار کسان زر تر زر گرفتار وو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتو براغلې دي. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو ځله د ترخګرۍ پېښې را مخکې شوې. د بلوچستان نېشنلېست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لېږلې یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمه داري په خپل سر باندې اخیستې ده. خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی.
خوش خبری کوم، عرض میداد چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازما پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشران خلق شته دي. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ خځې وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، واړه واړه ماشومان لم په خپلو سپوپو کې ځای ورکړی دی، په سرکو باندې ولاړ دي. د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی، قرآن ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي. دا څنګه ژوند روان دی؟ څنګه حالات روان دي؟ د غزنی ولایت د معلمینو وضعیت ډېر خراب دی. باور وکړئ، تاسو واورېدئ چې د معلمینو وضعیت تر سطح د افغانستان سره ډېر خراب دی. په کندهار کې یو معلم د لوږې له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په غزنی کې ان چنان یو معلم خپل ځان چې اولاد یې دوړېږي نه غوښته راوزړولی، ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او د موسسات باید خبر کړي، د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنی دغه معاش و، په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه حاصله وله، معاشونه یې بند دي.
زه د واشر رسالۍ څخه احمد الله خبره کوم چې دا کوم نړیوال بندیزونه دا د لرې شي، دا د عوامو سره ظلم دی. دا نه په طالبانو باندې فشار راځي، نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي، دا تکلیف راځي.
دا امارات اسلامي امارات غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼې ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او چې حل کېږي د قاضي د شریعت مطابق نه حل کېږي. خلک ډېر شور کوي او ډېر پتنګ دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پر خاوره د روسیې د حمله په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي ساری سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او اروپایي متحدانو پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی بلینکن ویل که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنګټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیرې انالیانا سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیه لسو میاشتو راهیسی ده اوکراین پولو تنشده چباندی یو لک تواکونه زای پرزای کری او پا دی ورستویو که خپلگانش میر پاوزیان ده بیلاروس خوری تلی جلی دی. روسیه و بیلاروس وای چه ده زواکونو للی جلو هدف ده بیلاروس پا لویدیزو او جنوبی سیمو که گردی پاوزی ما نوری دی. ده حقه سیمی دی چه ده اوکراین سر پا پوله کی دی. سره لدی چې د امریکا اروپایی متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکوي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین ده حمله پلان ردوی، خدای ویلی چې کله ناتو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف د وروستي ولاړ شوي کړکېچ د کمېدو لپاره په جنوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. دغو خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکېچ حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولاړ شوی، د لږ پرمختګ راپور ورکړل شوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بل لور ته سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله من دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات لږ راکم شي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی، خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتېري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو ماسکو دغه تور رد کړی دی. البته روسیې په وروستیو کې بلاروس ته هم یو شمېر پوځیان استولی دي. د کرکټ له ډګره به مو خبر کړم. البته وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دا په دې اړه باندې یو په زړه پورې مطلب لرو چې آیا پلی تک نوښت رامنځته کولی شي او کنه. خو د کرکټ له ډګره په دوحه کې د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 222 منډې کړي دي، اته لوبغاړی له لاسه ورکړي دي. په ځواب کې هالند تر دې دمه 134 منډې کړي دي، 6 لوبغاړي سوځېدلي دي. یعنی هالند ته په 80 توپونو 95 منډې نورې پکار دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ټیم برلاسی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګڼ په دې باور دی چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډېر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال یې ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. دې د نوبل د مرکز له یوې خبریال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یوه مرکه کې وویل:
زه به هر ووتم، د خښتو یو کور مو و، د هغه شاوخوا وګرځېدم، را وګرځېدم او بیا لاړم. یوه کیسه مې ولیکله چې پای یې غمجن نه و، خوشحاله و.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته. دا پوښتنه هم کیږي چې د پلي تګ پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمنی آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمنی په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې دي چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځئ، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.